امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
افغانستان د ملي والي د کابینټ څو د ملي والي د حکومت د کابینټ څو کاندیدانو د ولسی جرګې غړو ته د خپلو پلانونو په اړه معلومات ورکړل. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما په نیو دلی کې د هند ازادي په جشن کې ګډون وکړ. په مصر کې پروند احتجاجي مظاهرو په دوران کې 15 کسه وژل شوي دي. کاډا غشنا رادیو قدرمن او ماته زوریدونکو السلام علیکم سهار مونږ یک مرغه په دې لې چې ټول روغ جوړ او خوشاله اوسئ. د نن سهار په لومړی نیم ساعته پښتو خبری خبرونه پیل کوو. موږ په دې خبرونه کې د افغانستان سیمه نړۍ پاکله د تازه خبرونو برسیره په علم او زابل کې د مظاهرو پاکله ریپورت لرو. د کابل د امنیتي وضعیت پاکله ریپورت لرو چې اوسیدونکو وایي امنیتي وضعیت په کې ښه شوی دی. د هند او امریکا ترمنځ د دفاعي تړون د تمدیدو پاکله د سیاسي چارو د کارپو منوهر سنگ بټرا سره مرکه لرو. د والیانو د ټولنې د جوړیدو پاکله ریپورت لرو او د امریکا ډاک سره مقاله لرو. خو د دې ټول د مخه پام وکړئ د دې ساعت پوره خبرونو ته چې زه حسیب الکوزی او سید سلیمان چا صاحب تاسو ته وړاندې کوو.
د افغانستان د ملي والی د حکومت د کابینټ څو کاندیدو وزیرانو ولسی جرګې غړو ته د خپلو پروګرامونو په اړه معلومات ورکړي دي. پام وکړئ له کابل نه د ازادۍ رادیو ریپورت ته چې د امریکا غږ لپاره رالېږلی دی. پرون په زابل او هلمند کې پوسلګونو افغانانو د فرانسوي مجلې شارلی ابدو په خلاف مظاهره وکړه. د شاجوی پولیسوالۍ کې مظاهره چیانو د شارلی ابدو لخوا د اسلام د پیغمبر د خیالي کارتون چاپول د مطبوعاتو د ازادۍ له بنیادي اصولو او موازینو سره مخالف عمل وبالو. د هلمند په مرکز لشکرګاه کې هم مظاهره کوونکو د اعتراض په توګه د فرانسې ملي بیرغ ته اور واچو.
د پاکستان پوځ وایي چې په شمالي وزیرستان کې د شکلاندې وسلوالو جنګیالیو په یو پټ مرکز باندې هوایي بمباري کړې ده او لږ تر لږه 15 کسه وژلي دي. د پاکستان د پوځ یو بیانیه وایي چې پرون د یکشنبې په ورځ د هوایي بریدونو تمرکز د افغانستان له پورې سره نږدې پروت د تخیلو کلي و. ګمان کېږي چې یو شمېر بهرني جنګیالي په دغه کلي کې موجود و. په پرونیو هوایي حملو کې وژل شوي دي. د پاکستان پوځ په روسش کال د جون په میاشت کې په شمالي وزیرستان کې د کې نظامی عملیات پیل کړل چې دغه ملک د پوځي چارواکو په وینا تر اوسه پورې شاوخوا 2000 وسلوال پکې وژل شوی دی. پاکستان پوځ وایي چې په شمالي وزیرستان کې د جنگ په دوران کې له 200 نه زیات عسكر هم وژل شوی دي. امریکایي چارواکي وایي چې په شمالي وزیرستان کې د قانی د شبکې وسلوال جنگیالي او د القاعده غړي پټ مرکزونه لري چې لامده غځای نه په افغانستان کې پر حکومتي هدفونو حمله کوي. واشنگتن په دې اعتراف کوي چې د پاکستان د پوځ د هوایي او ځمکني عملیاتو لامل د وسلوالو زیربناوي زیانمنې شوي دي خو په دې اړه ډاډه نه دي چې په افغانستان کې د حملو خطر له منځه تللی دی او کنه. د بلې خوا د افغانستان د سرحدي ځواکونو یو هیئت د پاکستان له پوځي قمندانانو سره د خبرو دپاره پاکستان ته تللی دی. دواړه خواوې وایي غواړي چې د ډیورند د کټې په دواړو غاړو د وسلوالو جنګیالیو پر ضد په ګډه مبارزه وکړي.
پرون د یکشنبې په ورځ په قاهره او څو نورو ښارونو کې د مصر د راپرځول شوي جمهور رئیس حسنی مبارک په خلاف د ولسی پاڅون د څلورمې کلیزې د لمانځلو په دوران کې د پولیسو او مظاهرچیانو ترمنځ په نښتو کې 15 کسان وژل شوي دي. د مصر مطبوعاتو رپورټ ورکړ چې یو ګڼ شمېر مظاهره کوونکي زخمیان شوي دي. تر ټولو سخت نښتې د قاهره په مطاریا ناحیه کې شوې دي چیرې چې د مصر د اخوان المسلمین منشأ ګوند زیات ملاتړ لري. د مصر پولیسو د شنبې په ورځ د قاهره د تحریک په میدان کې په مظاهره کوونکو باندې ټوپکو ډزې وکړې او د اخوان المسلمین یو ملاتړ کوونکی شایما السباغه چې په لاره روانه وه شعارونه ورکول وویشته او ویوژله. د حسن مبارک د رژیم په ضد ولسی پاڅون د 2011 میلادي کال د جنوري په 15 په همدغه میدان کې پیل شوی و.
د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما او د هند صدر اعظم نریندر مودی په نیو دلی کې پرون د یک شنبې په ورځ د خپلو ملاقاتونو وروسته اعلان وکړ چې د امریکا لخوا هند ته اټومي انرژي د برابرولو په اړه یو مهم موافقه ته رسیدلې ده. ولسمشر اوباما چې هند ته په رسمي سفر تللی دی د امریکا لومړی جمهور رئیس دی چې د یکشنبې په ورځ په نوې ډیلی کې د هند د ازادۍ د جشن په مراسمو کې ګډون وکړي. امریکایي چارواکو په هند کې د اټومي بټیو د جوړولو په خاطر په 2008 کال کې د هند د مخکینی حکومت سره موافقه لاسلیک کړې وه، خو د ځینو تخنیکي ستونزو له کبله تطبیق نه شوه او خبرې وځنډول شولې. د دغې مهمې موافقې په باب تفصیلات نه دي ورکړل شوي، خو د امریکا او هند ترمنځ د اړیکو د پراختیا په لاره کې یو مهم ګام ګڼل کیږي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
خبرونه د امریکا غږ واشنگتن نوري. د امریکا جمهور رئیس بارک اوباما وایي چې په یمن کې د روانې ناکرارۍ او سیاسي بې ثباتۍ باوجود به متحده ایالات په دغه هیواد کې د نوموړي په قول د ټیریزم په ضد عملیات جاری وساتي. اوباما چې پرون د یک شنبې په ورځ په نوې ډیلی کې وینا کوله، هغه مطبوعاتي رپورټونه هم رد کړل چې پکې ویل شوي وروسته له هغه چې د یمن جمهور رئیس عبدالربو منصور هادي چې امریکا یې ملاتړ کوي د پنجشنبې په ورځ استعفا ورکړه. امریکایي ځواکونو په یمن کې د بې پیلوټه ډرون الوتکو حملې په موقتي ډول ځنډولې دي. له بلې خوا د یمن پارلمان یوه عاجله غونډه ځنډولې چې ټاکل شوې وه د یک شنبې په ورځ وکړي او د یمن د جمهور رئیس او د کابینې د غړو د استعفا په اړه وغږیږي.
د امریکا خارجه وزیر جان کیری وایي چې متحده ایالات به د بوکو حرام پر ضد په روان جنگ کې د نایجیریا د حکومت ملاتړ او مرستې ته دوام ورکړي. جان کیری پرون د یکشنبې په ورځ د نایجیریا د لاګوس ښار ته په یو لنډ سفر ورسېدي او څو ساعته وروسته له هغې چې د بوکو حرام جنګیالیو د بورنو ایالات په مرکز باندې یو پراخ برید وکړي د خبریالانو سره خبرې وکړي. د نایجیریا حکومتي چارواکي وایي چې عسکرو د بوکو حرام حمله پر شا تمبولې ده. جان کیری د نایجیریا د جمهوری ریاست له دوو سیالو کاندیدانو برحال جمهور رئیس ګډلک جانتن او محمدو بوهاري سره هم ملاقات وکړي. د بلخوا بوکو حرام له دولتي ځواکونو نه د مانګونو په ښار کې چې له میډګوري نه 180 کیلومتره لیرې پروت دی یو غټه نظامي اډه نیولې ده. په عین وخت کې بوکو حرام هغه 190 یرغمل پرون روغ رمټ آزاد کړل چې سږ کال په جنوري کې د یوب ایالت په یو کلي کې نیولي وه.
دا واشنگتن دی او تاسو د نړۍ خبرونه اورئ. ټاکل شوی دا چې په لیبیا کې د سیالو حکومتي هیئتونو ترمنځ روغ جوړ مذاکرات د ملګرو ملتونو تر څارنې لاندې په جنیو کې وشي. دا اعلان په داسې حال کې شوی دی چې ټوپکوالاو د لیبیا د خارجه وزیر مرستیال پرون وتښتو. په غونډه کې به د لیبیا د سیال حکومت صدر اعظم عبدالله ثانی او د دعوا ډلې استازي برخه واخلي. له بلې خوا د لیبیا یوه اسلام پاله ډله انصار و شریعه چې د امریکا حکومت ور باندې په 2012 میلادي کال کې په لیبیا کې د امریکا د سفیر کریستافر سټیونز او د دریو نورو امریکایي ډیپلوماتانو د وژلو او په بنغازی کې د امریکا په قونسلګرۍ د حملې تورونه لګولي د شنبې په ورځ د خپل مشر محمد الزهوی د مړینې خبر تصدیق کړ. سو میاشتې مخکې داسې اوازې خپرې شوې چې نوموړی د دغه هیواد په ختیځ کې په جګړو کې وژل شوی دی. په دې اړه څه نه دي ویل شوي چې د انصار و شریعه مشر په کومو حالاتو کې او کله وژل شو، مګر د الزهوی د کورنۍ غړو او د لیبیا حکومتي مامورانو وویل چې نوموړی په جنګ کې د خپلو ټپونو له امله مړ شوی دی. انصار و شریعه د هغو وسلوالو ډلو له جملې نه یوه ډله ده چې د لیبیا د پخواني مشر معمر القذافي د حکومت د زوال نه وروسته راپورته شوی وه.
د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوان پرون د یک شنبې په ورځ د سومالیې پایتخت مګدیشو ته په یو ورځني سفر ورسېدی. د ښاغلي اردوان د سفر یو مهم هدف دا دی چې په سومالیې کې د آبادی او پراختیا په پروژو کې د دغه ملک له مشرانو سره وغږیږي. کله چې اردوان له خپل الوتکې نه د مګدیشو په نوي نړیوال هوایي میدان کې راکښته شو، نو د سومالی جمهور رئیس شیخ محمد یې تود هرکلی وکړي. د مګدیشو نوی هوایی میدان ترکانو ترمیم کړی دی او په سومالیا کې ډیره زیاته سرمایه گذاری کړې ده. د شاغنی اردوان سره په دې سفر کې د غشه زاولور هم ملګری دی. په عین وخت کې په کوم هوټل کې چې د ترکیه هیئت دیره و پرون پکې ځانوژونکي حمله شوی ده او 15 کسه وژل شوي دي، خو ترکانو ته په دې حمله کې زیان نه دی رسیدلی. اردوان وړم کال هم چې صدر اعظم و مګدیشو ته سفر کړی و.
دا سیخکاری چې په یونان کې پرون د یک شنبې په ورځ په پارلماني انتخاباتو کې د سیرازا ګوند غوڅ بری حاصل کړی. د دغه ګوند مشر الکسیس زیپاراس د سختو اقتصادي اصلاحاتو او دولتي مصارفو د کمولو سره کلک مخالفت لري او له اروپایي اتحاد نه په لوړ سود د پورونو د اخیستلو هم مخالف دی. د انتخاباتو لومړۍ نتیجه ښیي چې د سیرازا ګوند 15% او د نوې ډیموکراسۍ په نوم محافظګار ګوند فقط 6% رای ګټلې دي. که په رسمي ډول په انتخاباتو کې بری تصدیق شي نو ښاغلی الکسس زیپاراس چې 44 کلن دی د یونان په ټول تاریخ کې به د تیرو 1.5 کلونو په موده کې د دغه ملک تر ټولو ځوان او کم عمره صدر اعظم.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د واشنگتن د سټوډیو نو مو د سیمې اونړي خبرونه اوریدل. اوسم راځو د خبرونو لومړی مطلب ته. د فرانسوي مجلې شارلی ابدو لخوا د مسلمانانو پیغمبر ته د منصوب کاریکاتور د خبرېدو په خبرګون کې په افغانستان کې له هم لاریونونه دوام لري. تازه د زابل او هلمند ولایتونو سلګونو اوسیدونکو د لاریون په ترڅ کې له فرانسې سره د افغان دولت د ډیپلوماتیکي اړیکو د پرې کولو غوښتنه وکړه. عزیزالله پوپل په دې اکلی رپورټ لیږلې دي.
لاریون کوونکو په خپلو اعتراضیه ویناو کې د فرانسوي مجلې شارلی ابدو لخوا د مسلمانانو ستر پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته منسوب کاریکاتور خپرول د بیان د ازادۍ له اصولو او موازینو خلاف عمل وګڼه. دوی زیاته کړه چې دا کړنه د نړۍ 3 میلیارد د زیاتو مسلمانانو پر مخ درنه څپېړه ده. د زابل لاریون کوونکو ګواښ وکړ چې که بیا دغه ډول توهینونکی عمل تکرار سي نو نه جبرانېدونکي پایلې به له ځان سره ولري. هاخوا د هلمند په ولایتي مرکز لشکرګاه کې هم په دې اړه لاریون وسو او د اعتراض په ډول یې د فرانسې بیرغ ته ورواچاوه. دوی ګواښ وکړ چې د یاد عمل د بیا تکرار په صورت کې به یې عکس العمل توند او جدي وي. شارلی ابدو فرانسوي مجلې د دوهم ځل لپاره د مسلمانانو ستر لارښود صلی الله علیه وسلم ته منسوب کاریکاتور هغه مهال بیا خپور کړ چې په پاریس کې پر دفتر حمله کې لستنه کارتونستان او خبریالان او دوه تنه فرانسوي پولیسان ووژل سو. د زابل او هلمند تر دوغو لاریونونو دوی اونۍ مخکې د روزګان د چوری ولسوالۍ سلګونو اوسیدونکو د یو لاریون پر مهال د فرانسوي مجلې پر دفتر بریدکوونکي اتلان بللي او پر افغان جمهور رئیس انتقاد کړی و چې ولې بریدکوونکي غندلي. عزیز الله پوپل، امریکا غږ آشنا رادیو، کندهار.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
افغانان وایي چې د مالیه په یواد کې امنیت تر پخوا ښه شوی دی. دوی وایي په ښار کې د غلا او سړي تښتونو کچه او په ولایتونو کې د مخالف وسلوالو د بریدونو کچه هم راټیټه شوې ده. امنیتي چارواکي ټینګار کوي چې ترګریز جرمونه 80% او د مخالفانو بریدونه 50% راکمه شوې ده. د پامکری په دیکله یو رپورټ ده.
افغانان د تیر شپږ میاشتو په پرتله په دې وروستیو کې د خپل هیواد امنیت ښه او خوندي بولي. دوی وایي په کابل ښار کې غلاوې، سړي تښتونې او بې وجې وژل او ګواښل کم شوي دي او په ولایتونو کې د مخالفو وسلوالو د بریدونو مخه تر ډېره بریده نیول شوې ده. زړګی د کابل ښار د کارتیناو د سیمې اوسیدونکی دی. هغه سیمه چې کله ناکله ورکې د تښتونو او جرمونو کچه زیاته ښودل کېده. هغه وایي اوس د ناامنیو کچه راټیټه شوې ده.
اوس ښه کابل کې د امنیت او د سړی تختولو د غلا او د شایانو اوس کم شوی د خدای امنیت کابل کې. مونږ د دولت د چارواکو د ټولو ناراضي یستو.
افغانانو د 2014 کال وروسته میاشتې له خونړیو او مرګنیو ترهګریزو پیښو سره تیر کړي، خو اوس وایي دغه پیښې راکمې شوې دي. له بل خوا امنیتي ځواکونه وایي له خلکو سره یې اړیکې لا ښې شوې دي. د محلې د خلکو ملاتړ تر پخوا زیات ترلاسه کړی دی. په تېره بیا په ناامنو ولایتونو او هغه ځایونو کې چې دا ځواکونه د وسلوالو دولت مخالفه جنګیالیو سره په جګړه اخته دي. دوهم بریدمن سید جمال سادات چې د هلمند ولایت په 215 میوند قول اردو کې د ملي اردو افسر دی وایي سیمه ایز خلک یې کلک ملاتړي دي.
بعد از اینکه ما د 215 میوند کې رفتیم باز یک عملیات پلان شد، عملیات فتح چلسه. پس لدی چې زه د میوند قل اردو ته ولاړم نو هلته مو د درې څلوېښتمې فتحې په نوم عملیات پیل کړل. کله چې موږ کلي د مخالفینو له شتون نه پاک کړل نو خلک ډېر خوشحاله شول او له موږ نه یې ملاتړ کاوه. خلک موږ ستایلو ځکه پوهېده چې موږ یې د خپل وطن بچیان یو او ورته خدمت کوو.
سید جلال وایي د ملي اردو د جامو په اغوستو او د خپل وطن او خلکو په ساتلو ویاړي. په همدې حال کې ځینې ښاریان د امنیت د لار ټینګېدا غوښتونکي دي.
اگر کم شوه بیخي خوشحاله، اگر از بین بره مکمل خوشحاله.
که دا ناامني کم شي خو خوشحالیږو، او که بیخي له منځه ولاړ شي لا خوشحالیږو. خبره زموږ د خلکو په اتفاق کې هم ده، که اتفاق ونه لرو نو هر څوک به مزپی.
دا په داسې حال کې ده چې د کابل امنیه قومندان عبدالرحمن رحیمی وایي د خپلو امنیتي ځواکونو سره د خلکو مرستې او ملاتړ د امنیت د ګډوډونکو فعالیت تر اغېز راوستی دی. رحیمی وایي
تقریبا 50% 58% کاهش پیدا کرده.
په سلو کې 85% فعالیت راکم شوی دی او د ترهګریز جرمونو کچه زموږ د اپراتیفي منابعو د ارزونو او راپورونو پر اساس 80% راکمه شوې ده.
خو په همدې حال کې ډیری افغانان په ځینو ولایتونو کې د داعش ډلې له رامنځته کېدو اندېښمن شوي دي. دوی ویره لري چې داسې نه د یادې ډلې کړنې چې تر طالبانو خورا ویرونکی چلند لري یو ځل بیا د افغانانو لاسته راغلې سوکالي او امنیت تر اغېز راولي او له هېواده یې د تېښتې لارې پرانیزي.
خود سیاسي چارو کارپو عتیق الله امرخیل
دا نه مني چې ګوندې داعش دی په افغانستان کې فعال وي. هغه د دغه راز ویرو په خپرولو کې د پاکستان د استخباراتو لاس شریک بولي.
استخبارات پاکستان است چې برای طالبا جامعه را تبدیل کرده. اصلا در افغانستان داعش وجود نداره.
دا د پاکستان استخبارات دي چې طالبانو له جامعه بدله کړي. په افغانستان کې داعش اصلا موجود نه دی. دوی یې جامعه ور بدله کړي او غواړي یو ځل بیا او تر بل نامه لاندې په افغانستان کې ناامني زیاته کړي.
د محل افغان امنیتي چارواکي خپل زیاتې لاسته راوړنې د خلکو مرستې او ملاتړ سره تړلې ګڼي او وایي پر امنیتي ځواکونو باندې د خلکو باور خورا زیات شوی دی. بهارت صابر، آشنا رادیو، کابل.
د دې ساعت د څو مهمو خبرونو غټکی. د پاکستان پوځ وایي چې په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو جنگیالو په یو پټ مرکز باندې هوایي بمباري کړې ده او لږ تر لږه 15 کسانې وژلې دي. دغه حمله د شمالي وزیرستان د دتخیلو په سیمه کې شوې ده. پرون د یک شنبه په ورځ په قاهره او څو نورو ښارونو کې د مصر د پولیسو په ډزو کې د احتجاجي مظاهرو په دوران کې 15 کسان وژل شوي دي. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما او د هند صدراعظم نریندر مودي په نوې ډیلي کې پرون د یک شنبه په ورځ له خپل ملاقاتونو وروسته اعلان وکړ چې د اتومي انرژۍ د برابرولو په هکله یو مهم موافقې ته سره رسیدلې دي. د یمن نارسیدلی رپورټونه وایي چې دغه هیواد پارلمان هغه عاجله غونډه ځنډولې ده چې ټاکل شوې د یک شنبه په ورځ وکړي او د یمن د جمهور رئیس عبدالربو منصور هادي او د کابینې د غړو د استعفا په اړه وغږیږي. د امریکا خارجه وزیر جان کیری وایي چې متحده ایالات به د بوکو حرام په ضد پر روان جنگ کې د نایجیریا د حکومت ملاتړ او مرستې ته دوام ورکړي. هغه په لیګوس کې خبرې کولې. په عین وخت کې بوکو حرام هغه 190 رقمل خوشي کړي دي چې سږ کال په جنوري کې د یوپو ایالت کې په یو کلی کې د حمله په دوران کې نیولې وو او ټاکل شوی ده چې په لیبیا کې د سیالو حکومتونو ترمنځ مذاکرات د ملګرو ملتونو تر څنګ لاندې په جنیو کې وشي. دا اعلان په داسې حال کې شوی دی چې ټوپکوالو پرون د لیبیا د خارجه وزیر مرستیال وتښتو.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما په دوه ورځني سفر هند ته تللی دی. دا دواړو ملکونو د دفاعي همکاري د لس کلن تړون په تمدولو او نورو دوه اړخیزو مسایلو غږیږي. مرد سیاسي چارو د کارپو منوهر سنگ بترا سره د دې سفر په اهمیت خبرې کړې دي. هغه داسې وایي
داسې معلومیږي چې د امریکې د جمهور رئیس ښاغلي اوباما هند ته دا راتګ ډېره ښه خبره ده دواړو هېوادو دپاره. یعنی د هند نومړي وزیر او د امریکې جمهور رئیس چې ترمنځ چې خبرې شوې دي د دوی په اساس د هند او امریکې ترمنځ مناسبات چې دي ډېر زیات ښه کېدونکي دي. داسې مطلب نه دی چې دا مناسبات مخکې ښه نه وو، دا مناسبات خو ډېر ښه وو. لیکن د جمهور رئیس دلته دا راتګ چې دی دا خبره اوس بینا شوې ده چې لوی جګړه چې وا هغه د هند او امریکا ترمنځ دا اټومي قوت دا استعمال د پر وا.
bale
او لکن اوس دا سپینا شوه دا چې دا امریکا لخوا دا شرطونه آسان کړی شوی دي او دا سه معلومیږي چې دا دا قرارداد چې شوه او اوس چې دا په اسانۍ سره اوس عمل کیږي. لایبلټی ایشو چې وا دا امریکا لخوا په ډیر زیات اوس امداد چې دا هند سره کیږي. او یو بل خبره دا ده چې دا هند او امریکا د مشرانو ترمنځ اوس هاٹ لائن چې دی دا هم اوس مقرر کیږي. ہاٹ لائن مخکې د امریکا او د هند د مشرانو ترمنځ نه وا. دا ډیره لویا خبره ده چې دواړه مشران هر کله چې غواړي په خپلو کې سره په دغه ہاٹ لائن کې خبرې اترې کولی شي. د دې مطلب خو دا نه دی چې دا 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 چین پسند دی یا دا روسیه پسند دی. لاکن که هند ته ضرورت وي نو امریکا با دا هند سره ډیره مرسته په دې باب وکړي.
ډیر زیات تشکر بطراسب کور دی ودا.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.5.
په افغانستان کې د لومړي ځل لپاره د والیانو ټولنه جوړه شوې ده چې پکې پخواني او اوسني والیان، پخواني وزیران او نومان وزیران هم شامل دي. دغه ټولنه هڅه کوي چې په افغانستان کې د ښې حکومتوالۍ، امنیت ټینګولو او نورو برخو کې له افغان حکومت سره مرسته وکړي. په دې اړه د کابل څخه ممتاز بهیر رپورټ رالېږلی دی.
د کابل سرپرست والی او د افغانستان د والیانو د ټولنې لنډمهاله رئیس عبدالجبار تقوا وایي د والیانو د ټولنې له جوړولو څخه هدف دا دی چې ښې حکومتوالۍ د پیاوړتیا او ښوالي لپاره اوسني او پخواني والیان خپلې تجربې او نظرونه په یو منظم چوکاټ کې د ملي یووالي حکومت ته وړاندې کړي. ښاغلي تقوا امریکا غږ ته وویل چې پخواني او اوسني والیان په حکومتوالۍ کې پراخې تجربې لري او افغان حکومت ته د دولت جوړونې او اصلاحاتو د راوستلو په برخه کې ښې او رغنده نظریې وړاندې کولی شي. ښاغلي تقوازیات کړه که د ملي یووالي حکومت د والیانو د ټولنې غړو ته د حکومت په چوکاټ کې دندې وسپاري هغوی به ورنه استقبال وکړي. والیان د افغانستان په هر ګوټ کې په خاصو شرایطو کې کار کړی دی. هغوی ډېرې تجربې لري، هغوی له خلکو سره نږدې اړیکې درلودې او د حکومتوالۍ ښې تجربې لري. او که په عملي کارونو کې د والیانو له ټولنې څخه بلنه وشي، موږ داسې شخصیتونه لرو چې له حکومت سره کار وکړي، هم مشوره ورکړي او هم په عملي توګه کار وکړي. د غراز عبدالجبار تقوا وویل چې د والیانو په ټولنه کې داسې کسان هم غړیتوب لري چې ان د وزارت تر کچې د کار تجربه لري او یا هم په اوسنۍ کابینه کې د نوماند وزیر په توګه ولسی جرګې ته معرفي شوي دي. د والیانو دغه ټولنه په داسې حال کې جوړه شوې ده چې په تیرو کلونو کې د سیمه ییزو چارواکو فعالیتونه د خلکو له سختو نیوکو سره مخ شوي وو. د والیانو د ټولنې رئیس د خلکو نیوکې پر ځای بولي، خو وایي چې د پخوانیو سیمه ییزو چارواکو د کارونو پر وړاندې زیاتې ستونزې او خنډونه موجود وو. ښاغلي تقوا ویل چې د اوسنیو او پخوانیو والیانو په ډله کې داسې سیرې هم شته چې د پام وړ لاسته راوړنې یې درلودې او ښه کارونه یې ترسره کړي دي. ځینې والیانو په خپله سهوې او خطاګانې کړي دي، یا د والیانو د کاري کفایت او صلاحیت نشتون د دې سبب شوی چې د هغوی په ماحول او چاپیریال کې یو لړ فساد او بې باورۍ رامنځته شي. د دوی په منځ کې داسې کسان شته چې اشتباهګانې کړي او داسې کسان هم شته چې ښه کارونه یې ترسره کړي دي. خو موږ د والیانو په مشورو سره ښه اړخونه په پام کې نیسو او د دغو مشورو په ټولولو سره خپل نظرونه تنظیموو تر څو کارونه ښه شي. بلخوا افغان سیډونکي د والیانو د ټولنې له جوړولو څخه استقبال کوي، خو وایي چې له دغې ټولنې څخه یې تمه ده چې له اوسنیو ستونزو او ناخوالو څخه د خلاصون لپاره په ځانګړي ډول په امنیتي برخه کې د ستونزو د لرې کولو ښې لارې چارې د ملي یووالي حکومت ته وړاندې کړي. افغان سیډونکی هارون میر وایي چې د والیانو ټولنه به هغه مهال د افغانستان له حکومت سره د ستونزې په لرې کولو کې په رښتینې توګه مرسته وکړي چې خپلواکه واوسي او له کوم بهرني هېواد سره تړلي نه وي.
ملي اهداف لري او د اکثریت واسط په افغانستان کې د بهرنیو شورون لخوانه کېږي او دا موږ ته یو ستونزه داسې ده
د دغه ټولنې د رئیس پر وینا د والیانو ټولنه یو غیر سیاسي او خپلواکه ټولنه ده چې په خپلواکه توګه به خپل فعالیتونه پر مخ بوزي. ټاکل شوې د والیانو ټولنه په راتلونکو دوه اونیو کې خپل عملی کارونه پیل کړي چې په ترڅ کې به یې د دولت له لوړ پوړو چارواکو سره هم خبرې وکړي.
ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.5 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
درنو اوریدونکو، دا د اوس په یو سر مقاله واوري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما په خپل کلنې وینا کې چې د سه‌شنبه په ورځ وکړه وویل چې د امریکا په مشرق کې یو مهم اصل دا دی چې امریکا خپل نظامی قوت د قوي ډیپلوماسي سره یو ځای استعمالوي. ولسمشر اوباما وویل چې د تروریستي بریدونو د ګواښ په مقابل کې امریکا د نړۍ په ګوټ ګوټ کې د هغو خلکو سره ولاړه ده چې افراطیان ورباندې بریدونه کوي. ولسمشر اوباما وویل
We will continue to hunt down terrorists and dismantle their networks.
موږ به د تروریستانو او د هغوی د شبکو د له منځه وړلو دپاره هڅو ته دوام ورکړو. موږ د دې حق لرو چې په یوازې سره عمل وکړو، لکه چې دغه وخت نه چې زه قدرت ته رسېدلی یم دغه کار مو په قاطعیت سره کړی دی. هغه تروریستان مو له منځه وړی دی چې موږ او زموږ ملګرو ته مستقیما امریکا د جنوبی آسیا د سیمې نه نیولې بیا د شمالي امریکا تر سیمې پورې د هیوادونو سره د هغو هڅو په برخه کې ملګرتیا کوي چې هدف یې د هغو تروریستانو د پټېدو د ځایونو له منځه وړل دي چې امریکا ته تهدید پیدا کوي. په عراق او سوریه کې د امریکا مشرۍ چې د امریکا پوځي قوت هم پکې شامل دی د داعش یا اسلامي دولت د ډلې د پرمختګ مخه ډپ کړې ده. امریکا د یو لوی اطراف مشرۍ کوي چې پکې عربي هیوادونه هم شامل دي. د دغه ائتلاف مقصد دا دی چې د اسلامي دولت په نامه تروریستي ډله کمزوره او په نهایت کې له منځه یوسي. امریکا په اوکراین کې د روسیې د تیری په خلاف او په اوکراین کې د دموکراسي په ملاتړ خپل قوت او ډیپلوماسي وښودله. امریکا د کیوبا په اړه خپل 50 کلنې پالیسي چې د کیوبا منځوي کول وو ختمه کړه. امریکا غواړي چې دغه هیواد سره رغنده مناسبات جوړ کړي. د امریکا ولسمشر وویل چې ډیپلوماسي د ایران په برخه کې هم کار کړی دی. هغه وویل چې په تیرو لسو کلونو کې دا لومړی ځل دی چې د ایران اټومي پروګرام په ټپه درېدلی دی او د اټومي موادو ذخیرې هم کمې سوي دي. په راتلونکي کې به یو له مهمو موضوعاتو نه د انټرنیټ خوندیتوب یا سایبر سیکیورټي وي. ولسمشر اوباما وویل چې هیڅ کوم هکر باید د توان ونه لري چې زموږ شبکې بندې کړي، زموږ تجارتي محرم معلومات غلا کړي او یا هم د امریکایي کورنیو په تیره بیا زموږ د ماشومانو شخصي معلومات ته لاسرسی ولري. ولسمشر اوباما وویل چې امریکا به د تروریزم سره د مقابلې په شان د سایبر سیکیورټي د ګواښونو سره هم مقابله وکړي او استخباراتي معلومات به په دغه برخه کې راغونډ کړي. د افریقا د وچې په غربي هیوادونو کې د امریکا پوځیان، ساینسپوهان او د روغتیا د برخې کارکوونکي د ایبولا د ناروغۍ مخه نیسي او د بې شمېرو خلکو ژوند خوندي کوي. په عین وخت کې امریکا د آسیا آرام سمندر په سیمه کې د خپلو ملګرو هیوادونو د تجهیزولو سره غواړي چې دا یقیني کړي چې د سیمې نور هیوادونه په تجارتي او سمندري چارو کې اصول او قوانین مراعاتوي. امریکا د تجمنه ده چې خپل قوت د ډیپلوماسۍ د نوو ائتلافونو د جوړولو او د تل لپاره د خپلو ارزښتونو د مثالونو د لاچوونو سره زیات کړي. ولسمشر اوباما زیاته کړې ده چې دغه هغه څه دی چې امریکا یې یو مثال ګرځولی دی. هغه زیاته کړه چې دغه هغه څه دی چې موږ قوي ساتي.
تاسو سرمقاله واورېده چې د امریکا د حکومت رسمي نظر څرګنداوه. د دې او نورو سرمقالو د متن د کتلو لپاره او یا که غواړئ چې د برېښنالیک لارې سرمقاله ترلاسه کړئ د امریکا غږ د انګریزي څانګې وېبپاڼه وګورئ. ادرس یې دی www.voanews.com/editorials.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.5.
I'm
کار دغه شنه د خدمتونو مرزه زوړیدم کوز موږ لومړی نیم ساعت پښتو خبرې خورانه پام دې پای ته رسیدلې نیم ساعت وروسته بیا تاسو ته خدمت حاضرې جو دغه په کلاس پرم وروغ جوړ او څلورې وو چې په ټولن شي بوتي به د دری لومړی نیم ساعت خبرې خورانه تاسو باندې کیږي د کار د خبرې تحقیق